السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د امو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراته ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ورځ دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش په ټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او ونور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه را جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو طالبانو ویلي چې هیواد ته د جسد د راوړلو لپاره یې تدابیر نیول شوي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړیک قدم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی دی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي دي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولې دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې په کارکونکو لسګونه بریدونه شوي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بند دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
د غونډې اغیز او ګټې بچوي.
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دا به هم واوري چې خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومی یوالی موجود نوی نه نظام چی شی کولی شی او نه هم خلق هغو خدمات تراس رسی پیدا کولی شی چه حکوم ده خلقو قانونی وصولی حق ده.
پا کندوز خار که موتر چلوون که ده پارکن له نشتونه شکایت لری.
موټر ځای نه لري دلته بچو کولاړي دلته ډیر مشکل ده. کله کله موټر وړي ته بیچاراونه.
دویم نیمایی مخکخو خزو پرگرام تا زانگره شوی هیله دا تر پایمو منتیال.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگی تا خراغ لی دا تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی رازو دا سر موضوع تا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکی اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي پنا دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه ډول وغندل شوه او دغه راز په اعتراض کې یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم وځنډاوه. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوی راتلونکي ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په دې حال کې په بهرنۍ او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیري او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو درسولو په وړاندې لا ډیر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه خزي ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور زپی. هغه لانا ټینګار کړی چې د طالبانو لوري ل لومړنۍ او لوړو زده کړو د نجونو او خزو به برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په څلورویشتمه په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو مرسته رسونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو غواخ کړي که دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنوي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او د غشان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د بندو دروازو تر شا د خزو د کار په اړه د طالبانو پر روستۍ پریکړه بحث کوي، خو آیا دغه بحثونه ګټور دي او اغیز به ولري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه خزینه فعاله ملیحا نوري پوښتلې ده او دا مرکه سره اورو.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونیول چې د غریب حساس دوی خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنکړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اخلي ملهي ستاسو په باور ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ ایا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګوري نن سبا د افغانستان خپل مسله عملتا ډیر ټوټ بحثي د دخو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 دسمبر باندې دوی د پریکړه ورک چې ځتی افغان خځې په بهرنی اورګنایزیشنونو کې دوی کار نسی تر سره کوله. نور خامخه اې دې امغه پوره بس به په دغه عربی او دا خپل ایدوی اغلاس ډیر اغکی لکه لنډۍ افغانستان نه او دوی هغه کومکونه چې باید وکړي هغه دوی نسی تر سره کولای. او اغیز ز فکرونه کومه اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتی د عمل تخپل عکس العمل وروکي یا خپل دریز وروکي ای هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپل دغه پریکړه وانه خلی او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورئ پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بند سه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د خزو د حقونو فعال ملیحا نوری و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب آزادۍ رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دا چې دغه ځوانان نورې کومې ستونزې ګالي زموږ همکارې ورسره خبرې کړې د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وختي کې ګروه طالبان
ورغله، له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیچ جوان مثلا
ځوانانو ته کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیع الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کډرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ورزو. کونړ ته د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې اوسیدونکي وایي په تیرو دوه لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ګڼ کورونه ورته ړنګ کړي او اوس یې د ژوند ډېرې اسانتیاوې ترې اخیستې. دا چې دا خلک نورې کومې ستونزې ګالي، زموږ خبریال ورغلی او د زړه خولې ورسره کړي.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1981 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوپونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک را کډه شوي دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهب شته، نه دسې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه هم ران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستاني مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کړي، نو دا به یوه ښه کار وکړي او همدا خلک به بېرته سیمو ته ستانه شي، خپله سیمه به هم آباده کړي او هلته به اقتصادي ستونزې هم له دې هوارې شي، ځکه زمونږ سیمه چې کومه نه ده ډېره زیاته حاصلخیزه ځمکه ده او ډېر ښه ځنګلونه او غرونه لري، په مالدارۍ باندې شروع وکړي، خپل زراعت کې به کار وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې شلتن ولسوالۍ په تیرو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې ډېره ځپل شوې او دوی کوښښ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ ورته د سرپناه او نورې اسانتیاوې چمتو کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
په علاقو کې لګېدل، نو د هغې کورونه او علاقه ډېره زیانمنه شوې ده او بیا اکثره خلک بې ځایه شوي دي، نو د هغې مرستو ته ضرورت دی. د څښاک اوبه هم دغه خلک ډېرې کمې لري، ځکه رواني اوبه دغه علاقه کې ډېرې کمې دي، نو په دغه باره کې موږ هم د دغه مرستندوی ادارو نه او خاص کر د موسساتو نه غواړو چې د خلکو علاقې ته او د دغې ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده، جنګ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډېرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې دي.
له کونړه ورزو غزنی ته، له غزنی کندهار ته د 240 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو چارې بیا پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د یادې پروژې د پرانستې په وخت د غزنی ولایت برېښنا شرکت رئیس تاریس سلاودین توکلی لرسنیو سره په خبرو کې وویل ل غزنی تر کندهار د 200 شل کیلو ولټ برېښنا د موزو او پایو کارنه شاوخوا 15 سلنه مخته تللی او پات نور به ل دی ورسته بشپړ سي. د نوموړي په خبره د غزنی په اړه وندو کې یوازې د 100 شل پایو پات کارنه چې د ځمکو استملاک ګاډستر او داسې نور ستونزو له امله ځنډېدلی وو یو ځل بیا پیلېږي. ښاغلی توکلی وایي هغه سیمې چې ستنې پکې درول کېږي له غزنی تر زابله هیلو ټرست او بیا له زابله تر کندهاره به یې ډی آر سي موسسې د شاوخوا یوې میاشتې په اوږدو کې له ماینونو پاکې کړي.
پیکو ته درسه دو په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تاثیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برېښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پای چې کوم ځای کې پاتې دي کارونه نه تکلیف دي مخکې د چې برېښنا شرکت هلته کار شروع کړي زموږ د ماین پاکۍ ریاست د ماین پاکۍ د موسساتو په همکاري باندې هغوی ته مخکې هغه ساحه چکړي تر څو پورې چې موږ د کومې حادثې سره مخ نه شو په جریان د کار کې.
که څه هم توکلی له غزنی تر کندهار د برېښنا د لیږد لګښت او د پروژې د بشپړېدو د وخت په اړه څهونه ویل خو وایي دغه چارې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا د حکم پر اساس پیل کیږي. دوی وایي مخکې د یادې پروژې کارنه د یو هندي شرکت کې سیل لوري مخته وړل کېدل چې مالی ملاتړ یې د یو ای سی آی ډي له لوري ورکول کېده خو اوس یې له مالی ملاتړ څخه لاس اخیستی او اوسنی لګښت په د افغانستان برېښنا شرکت لا بودیجې څخه ورکول کېږي. یاد دی وی چې د دغه وارداتي برېښنا موزي له ازبکستان هیواد څخه غزنی ولایت تر مرکز پورې غزیدلی چې له غزنی وروسته به دغه زابل بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته پسې وغزیږي. د طالبانو حکومت دغه اقدام د ازادۍ رادیو له هغه راپور وروسته کوي چې د سیمې خلکو پکې غوښتنه کړې و چې تر کندهار د برېښنا دغه پروژه تکمیل سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی راځو دي چې په کندوز ښار کې خلک شکایت کوي چې د موټرو لپاره کافی پارکینګونه نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زیات شمیر کندوزیان په ښار کې د پارکینګ نشټوالي له امله شکایت کوي. دلته د کندوز ښار مرکزی چوک څیرمه د سړک یوې غاړې ته هغو کسانو خپل موټر درولې چې په رستورانتونو کې ډوډۍ خوري، خو د سړک بلې غاړې ته بیا لاینی موټر ولاړ دی چې له ښار څخه ولسوالیو او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي او له امله د ښار په عمومي واټونو کې د تلونکو موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد قاسم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
د موټرو د ودرېدو ډېره ستونزه ده. موټر ځای نه لري دلته. د دولت نه دا هیله کوو موټر ته ښه مناسب ځای نه پارکینونه جوړ کړي چې خلک موټر خپل ودرای. دلته په چوک ولاړی دلته ډېر مشکل دی. کله کله موټر وړي ته بیچارهونه.
د دوی په وینا کې څوک په ښار کې د سړک تر غاړې موټر ودروي نو د ترافیک لخوا له زر نیولې تر 2000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. د یاد ولایت یو بل وستونکی نقیب الله وایي
پارکینګ ضرورت لرو مونږ پارکینګ نه لرو. دلته چوک سر بیروبار ډېر زیات وي. دلته بغالو کې مونږ موټر درو شاغه کاس راځي مونږ موټر جګی ځای نشته. مونږ ته دغه مشکلات مونږ لرو. مهم شای پارکینګ دو.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی محمد داوود عرب زاده وایي اړوند چارواکي باید لومړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا د خلک منع کړي چې د سړک تر غاړې خپل وسایط ونه دروي.
پارکینګ خو مونږ نه داریم. پارکینګ دیگه مونږ نه دیدیم.
په ښار کې نه دولتي پارکینګ ستا او نه هم شخصي پارکینګ او دې مسلې خلک لستونزو سره مخ کړي دي. ک موټر د سړک تر غاړي درو د ترافیکو منسوبین موټر وړي او بیا له وسو نیول تر ظرف قانوني پورې جریمه اخلي او بیرته موټر خوشی کوي. دولت باید پارکینګونه جوړ کړي چې خلک هر تخپل وسایت ودروي.
50 کلن نور محمد چې له 13 کال راځي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لارې موټر چلوي هغه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
اگر استاد کده کوم ځای بروم کوم می وردرم.
په ښار کې پارکینګ نشته دی. د سړک تر غاړي ترافیک موږ نه پریږدي چې موټر ودرو نو چیرته ودرو. دولت باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا خلکو ته خبرداري ورکړي چې نور د سړک تر غاړي موټر پارک نه کړي.
د کندوز ښاروال مولوی ګل محمد الیاس هم د خلکو ستونزې مني او وایي په دې لټه کې دی چې د وسایطو د درولو لپاره ځای جوړ کړي.
څلورو عمومي بندرونو کې داسې یوه ساحه د ښاروالۍ مربوط نشته ده چې هغه موږ د پارکینګ لپاره تخصیص کړو او هلته خلک خپلې موټرې ودروي. خپل کوشش جاری ساتو که چېرته ښاروالۍ وکولی شي ځینې ځمکې استملاک کړي او هغه بیا د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي.
د یو شمیر کندوزیانو په خبره د پخواني نظام چارواکو د ښار دننه څلور حلقوي سړکونه یې د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي وو او هلته به خلکو خپل وسایط درول. خو اوس د طالبانو سیمهییزو چارواکو په هماغه ځانګړو شوو واټونو کې غرفې ایښي دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې د ښار نظم ګډوډ شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډیره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونه او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاور ونډو ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یووالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې ترسره شوې دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغزبنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړای دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوي شي چې داغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه داغه په خوانای تاریخ لري یای چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي ځکه د وطن په یووالي جوړیږي په اتفاق جوړیږي په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابرې کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکې کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي د لپاره دروازه خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي قومونه تقویه کړي پیښو کنه قومونه د لپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپل مشرانو سره تاییدولی شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی قومي مشر وایي دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولی کېږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکې قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کې دلته مړکیږي مړدي شي او که د کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار لپاره دي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسیږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمان محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملک خه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش، زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسیږي. مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو، ما هیله غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکي او دغه د مدرسو کارکونکي مې لکي، ورځ په ورځ تنګسیه راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.